Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې یو نیک مرغ سهار مو پیل کړی ویډیو ازادي رادیو 2:00 پر لبسی خبرونه له هم دې شی به پیل شي. نوریاس نوری هم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د ملي مقاومت جبهه په پنشیر کې طالبان ته د جبهه د لزګونو غړو د تسلیمېدو ادارات کړل. د جبهه د بهرنیو اړیکو رئیس علي میسم نظری تیر شپه له طالبانو له لوري د لزګونو کسانو د تسلیمېدو د ویډیو د خبرېدو په خبرګون کې دا وکړه چې طالبانو عادي خلک هم روته انکېنولې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د کسانو د پنشیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګري شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د بیړني حالت له دوهمې درجې یا ایمرجنسي دوه څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو پر اساس د کډوالو لپاره دوهمه درجه بیړني حالت هغه مهال اعلانېږي چې پناه غوښتونکي اضافي مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری د راپور له مخې لا هم ایران ته د افغان کډوالو د تګ بهیر دوام لري او دا چاره د کډوالو لا زیات ملاتړ ته اړتیا پېښوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال او د پانګونې او بهرنۍ پانګونې وزیر سردار عمر زاکوف سره د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری، ترانسپورت، ترانزیت، د ترمز مزار شریف، کابل او پېښور ترمنځ ریل پټلۍ او د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري د لارې د نقشې پر نهایي کېدو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لاره پرون وشو او په لړ کې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې وزیر ویل هیواري د پټلۍ د نهایي کولو په اړه د غونډې رابللو ته چمتو دی، خو په سیمه کې وروستیو تحولاتو دا چاره ځنډولې ده. ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اور بند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د دوه سرچینو په قول چې نه غوښتل نومونه یې څرګند چې کړی ده. د ټي ټي پی دو سرچینو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي د اوربان په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قوماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې پولیسو کابو 200 کډوال چې ډیری افغانان د پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته میشت شوي وو. په دوی کې یو هم محمد داوود دی. هغه وایي
here we don't have social we don't have
مشته دلته روغتیاي او ټولنیز خدمات نه راکول کیشي. هیڅ شي نه لرو نو شته چې پولیس مو یو کم کور یا بل ځای ته
یوسي.
تر دې مخکې په فرانسې کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ویلي چې اروپایي اتحادیه د اوکرایني کډوالو له راتګ سره د دې اتحادیه د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون د هیواد د جګړې په 22مه ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه په تدریجي ډول روسي پوځیان د خارکیف له یو شمېر سیمو څخه په شاتم بولې دي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلې د خپل هیواد دوهم ستر ښار خارکیف د روسیې له پرلپسې بمباریو خوندې کړي. د په عین حال کې ویلي چې اوکراینیان باید ناببره خپلې هیلې ډېرې زیاتې نه کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مکړی د کابل او څونورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په اساس پر اتلونکو څلیرشت ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیرش او ټیټه شپاړس، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دو دیرش او ټیټه ولس، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دیرش او ټیټه نونس، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه یو دیرش او ټیټه دوه ویشت، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلوېښت او ټیټه درویشت.
ازادي رادیو او ری او وړاندې په خبرونه کې به دغه موضوعات په باب په تفصیل واوري. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي د خزو د حجاب په اړه د دوی له طرحې ځینو رسنیو غلط برداشت اخیستی.
په طرح کې هلته په واضحه توګه باندې ویل شوي دي دغه هر ډول حجاب چې وي دغه ډول حجاب بلل کېږي.
د امریکا حکومت او تاجکستان د افغانستان د هوایي ځواک د هغو الوتکو په اړه خبرې کوي چې د تیر کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته افغان پیلوټانو تاجکستان ته وړلي دي. د څه کمی وی میاشت رئیس شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض ته دوام ورکوي.
تقریبا د زورونه ډیر مخان ماجرم دلته پراته دي او ډیر سخت ورځي او شپې سبا کوي.
په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په بیساري ډول لوېدلې دی. په افغانستان کې بیا سخت وچکالی ده. په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې د لیو کارپو سره مرکه کړې.
وسنۍ وچکالی یو سخت وچکالی څخه ده او دا به متاسفانه په دې وخت په ډیرو برخو باندې په اقتصاد کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغیز ولري.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله او رینن پنځشنبه د 14 کال د غوی اسور د میاشتې 22مه د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې 12مه ده. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وی له حجاب څخه د دوی منظور د خزی ټول بدن او حتی د مخ پټول دی ورسره لدی چې د روانې اونۍ د شنبه پورې طالبانو د بشپړ حجاب په اړه فرمان صادر کړ. دی او شمیر افغانانو او نړیوالو غبرګونونه راوپارول. خو د طالبانو ځینو ویندویانو ویل له حجاب څخه د دوی منظور خامخا چادري نه ده.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر سوهیل شاهین پرون له ټاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حجاب په افغانستان کې له پیړیو راهیسې رعایت کیږي او د دوی له لوري په وروستي فرمان کې نه دی ویل سوي چې ښځې د خامخا چادري یا برقه په سروي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویندوی عاکف مهاجر هم وایي چې چادري او برقه حتمی نه ده. خدای په عین حال کې وایي چې له حجاب څخه د دوی منظور دا دی چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي.
حجاب پاله بند حجاب تعریف همدا ده چې ښځه ټوله پکې پټوي. مخ پټول د حجاب کې دي. برقه او چادري یا دغه تور رنگ حجاب رنگ مهم نه ده. کتوري کسوري کبل ډول خو دغه ډول حجاب او یا ټیکرای دا ټول حجاب بدل کیږي. یل دی ورا خو کې اخر کې ځان لپاره حجاب جوړی او بل ډیزاین خو چاغه حجاب تعریف په صادق وي هغه هم حجاب ده.
خو مهاجر په اني حال کې تور لګوي چې جنو رسنیو د حجاب پاړه د دوی طرحه تحریف کړي ده.
جنو رسنیو زموږ طرحه غلط تعبیر کړي او طرحه کله په واضح توګه باندې ویل شوی دي تغار ډول حجاب چې وي دغه ډول کې حجاب بدل کیږي.
د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې باید د دوی اصولو ته درناوی وکړي او همغه راز چې امریکا د ترکیې یا سعودي اصول نه مني یا د دوه هیوادونه د امریکا اصول نه مني په کار ده چې پر طالبانو هم د خپلو اصولو د بدلون په خاطر فشار را نه وړي. ګڼ شمیر افغانانو او نړیوالو د چادري یا برقې د جبري کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې او هغه یې ظالمانه بللې ده. تاکل سوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حجاب په شمول پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو د نورو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي او په لړ کې به د افغانستان پر بشري وضعیت د افغان نجونو د زده کړو د حق او د حجاب په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په باب بحث وسی.
د کابل پوهنتون یو شمیر استادان وایي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب کې ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد طرفي غوښتن لیک د هغه له بشپړ معرفي سره ورولېږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې دا هم ویل شوي هغه استادان چې خاین او فاسد وي د مخکني نظام له استخباراتو سره همکاري کړې وي او یا هم د طالبانو پورې تړلي مثلا ځورولي وي باید طرفي ورنکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوی شرایط وضع شوی د ډیرو استادانو نیوکی راپورته کړی دی. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی پلاسلی کې صادر شوی پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوی څو د هغه استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلې ډډه وکړي چې د مخکینی نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبديلې لپاره وړاندیز کیږي اړینه ده چې د مفسد نه اهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبديلې مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولېږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړي او یا هم هغه محصلان زورولي چې طالبانو سره اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوی استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړي او دا یو عقدوي او استبدادي بللی. خغلی زلان ازادي راډیو ته وویل
ورستی هغه مسایل چې د لوړو زده کړو وزارت لادر سره سنې او تروزی مایوسه کوونکې دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمی مراکز دي، د استادانو طرفي منفقي علمی مسایل پورې تړلي، خو د دې مسایل سانسورول او یا دوی په یوه ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمی ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي خو دوی اوس تختی. علمی مسایل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو غوښتې دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي، خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقي او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
مکتوب هم سره غلط دی علی تحصیلات د وزارت له خوانه هلته کوږل شي چې مفسد کسان هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد ګټو وي هغه د تشخیص شي. دا خو د هېچا هم حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف نظام هم وي هغه بیا استاد هم سي. هغه جلا موضوع حرفي معنا دا د هر چا ته سوي ده چې دوی به نه وزل کېږي، تعرض نه به مسؤون وي. خو دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونو ته
خود سیاسی مسائل و شنون که شکور نیازه وی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخنی لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کدسه هم پزلونو دو بخنی پا فرمان تینگار کرده، خوکار راپورو نخپاره شول چی دوی دو مخکینی نظام لوڑپولی نظامی افسران استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پنخه کردی. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنونکي او د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندي کېدو وروسته بیرته خوشې کړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د امریکا حکومت او تاجکستان د افغانستان د هوایي ځواک د هغو الوتکو په اړه خبرې کوي چې د تیر کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته افغان پیلوټانو تاجکستان ته وړي دي. په دوشنبه کې د امریکا سفیر ویلي دا الوتکې باید طالبانو ته ونه سپارل شي، ځکه چې د دوی نه دي. تر دې مخکې ازبکستان هم ویلي و چې د طالبانو له وخته رسېدو سره هممهال له افغانستان نه ورغلي الوتکې به طالبانو ته ونه سپاري، ځکه چې دا الوتکې د امریکا دي.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر جان مارک پومیرشیم په دوشنبه شهر کې یو خبري غونډه ته وویل امریکا او تاجکستان د تیر کال په اگست کې له افغانستان او تاجکستان ته د وړل شویو الوتکو د برخلیک په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا سفیر د دغو الوتکو په اړه د امریکا او تاجکستان د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. امریکایي چارواکي وایي چې د 2020 د اگست تر 20 پورې ازبکستان ته 65 او تاجکستان ته 43 الوتکې وړل شوي وي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ویلي چې امریکا دا الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستې وي او اوس امریکا دفاع وزارت د هغو په اړه نهایي پریکړه کوي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په جنوري کې ویلي و چې د الوتکې افغانستان ته نه ورکول کیږي، خو دا چې چیرته به وړل کیږي او بل اخر به څوک ورڅخه کار اخلي په دې اړه هم پریکړه نه ده شوې. ویل کیږي چې د دغو الوتکو پیلوټان متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. طالبانو بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې دي دوی ته وسپارل شي. طالبانو پر افغان پیلوټانو هم ژغ کړی چې بیرته خپل هیواد ته ور وګرځي. د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش د دفتر سیګار په ورستي درې میاشتنی راپور کې ویل شوي چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوی دی. د سیګار پر راپور کې په عین حال کې د پینټاګون په قول ویل شوي د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 میلادي کال څخه په 13.6 میلیارد ډالرو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوي وو زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې لمنځه تللې ده. تیر اونه ای ده طالبانو ده دفاع وزارت ویندوی این آیت الله خوارزمی وویل چه ده دوی تخنیکی دلی تر او سپوریش پیتغ غیر فعالی البتکی او هیلیکوپتری ترمیم کریدی.
تی تی پی یا ده پاکستانی طالبانو تحریک ده سولی ده خبرو لپاره ده پاکستان له حکومت سره اوربن وکرل. ده خبر فرانس پرس خبری اجانس ده پاکستانی طالبانو ده دو سرچنو پا قول چه نیغوختل نمونه چرگن چه کرده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وقته رسېدو وروسته د پاکستاني طالبانو تحریک پر پاکستاني پوځیانو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد د افغانستان نوی واکمنان د پاکستاني طالبانو د تحریک جنګیالیو ته په پناه ورکولو او د هغو ملاتړ تور نه وي. خو په افغانستان کې د طالبانو سرپرسته اداره دا ادا پرله پسې ردوي. د ټي ټي پی دو سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اوربن په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانس پرس په راپور کې د دوو سرچینو په قول دا هم ویل شوي چې د پاکستان د حکومت یو مرکزي پلاوی افغانستان ته تللی چې په هغو خبرو کې برخه واخلي چې د دوی په وینا د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې زمینه برابره شوې ده. پاکستان او د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره تر دې مخکې هم څو ځلې خبرې کړې او د لنډې مودې لپاره اوربن کړی. خو دواړه خواوې دایمي اوربن او سولې ته نه دي رسېدلې. له څه کمې یوې میاشتې راهیسې شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض ته دوام ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه دي د دوی د ژوند شرایطو ته پام واړوي. اسمت سروان په دې مرزو ده له افغان ژورنالیست سونیا شینواری سره چې په اسلام آباد کې ډیره د مرکه کړی هغه په پیل کې داسې وویل.
په سختي ګرمۍ کې باران کې طوفان کې او حتی روژه په خله د غلطه شپې ورځې سبا کړی تقریبا د زورو نه ډیر افغان ماجرم دلته پراته دي او ډیر سخت ورځې او شپې سبا کوي. حتی تر دې چې دوی مریض شي هغه ډاکټران چې خپل د دوی منځو کې دي او همدغه تپنه غوښتون کې دي دا هغوی نه ګټه اخلي، هغوی یو بل سره مرسته کوي. نن یې څلرشتم ورځ شوه چې دغه پناه غوښتون کې چې کوم سپین کفنونه یې په ځان کړي دي او د کل آسیا موږ ووژنئ په دې شعار سره دلته ناست دي او د یونیسیا د دفتر مخته او د دوی نه مرسته غواړي.
دوی ته د دې اعتراض په بدل کې چا څه ځواب ویلی دی؟ څه ورته ویلي دي چې اعتراض ته به توجه وسي او غوښتنې به ومنل شي؟
تر نن پورې هیڅ کوم نړیوال ارګنایزیشن یا هیڅ هم اتا یونیسیار هم د دوی غوښتونکو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. تر اوسه پورې دوی هاته لیدلی نه دي، نه د دوی سره د خبرو اترو لپاره راغون شوي یا ورته راغلي. نو دغه افغان پناه غوښتونکي کوم دا حالت دوام ومومي، دوی خود خپل دغه اعتراض نه لاس نه اخلي، نو دا به یو انساني فاجعه منځته راوړي.
افغان خبریاله سونیا شینواری و چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د اعتراض په باب معلومات را سره شریکول. او مخې له دې چې استډیو خپل همکار اجمل اوبخي احمد تکل ته پرېږدم، دا هم وروستۍ موضوع. په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په بیساري ډول رالوېدلی دی. نور په دې رپورت کې
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوي ورکړي، د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. دوی د پاکستان اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي چې شاید د روپیو په وړاندې د ډالر ارزښت نور هم لوړ شي او له دې کبله د جنسونو بیې نور هم وخیشي. تر دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د سیاسي کړکیچ له کبله د ډالر په وړاندې پاکستاني روپیو ارزښت له لاسه ورکړ او یو ډالر په 180 روپیو تبادله شو. خو په وروستي درو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت په پرله پسې ډول ټیټی شي. ځینې پاکستانی شنون کې د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالر او تارتیا زیات شي په همغه اندازې ارزښت لوړی شي. د نړۍ اکثره هیوادونه راکړه ورکړه په ډالر کوي. په وروستیو ورځو کې د پاکستان د نوي حکومت مشر شهباز شریف سعودي عربستان ته لاړ چې دغه هیواد د پور د بیرته ادا کولو دی ته اوږده کړی. صدر اعظم شهباز شریف د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره موافقه ته ورسید چې پر اساس به پاکستان سعودي ته د غهیوات د 3 میلیارد ډالر پور د بیرته ورکولو نیټه شاته غورځوي. له بلې خوا په پاکستان کې سږکال انفلاسیون له پیله دوه عددی دی. د پاکستان د مرکزی بانک لشمیرو داسې ښکاری چې اوس په دغه هیواد کې د انفلاسیون کچه 10.8% ده چې دا په تیرو دوه کلونو کې تر ټولو لوړ اندازه ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې دا برخه د وچکالی په اړه په یو مرکه پیلو. ملګری ملتونه وای افغانستان له داسې سختې وچکالی سره مخامخ دی چې په وروستیو دریو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د خبرداري داسې محل ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې له نیمای زیات افغانان کافي خواړه نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دي، خو د وچکالی او د اقتصادي سقوط له کبله نږدې 40 میلیون وګړي خواړه نه لري. په دې اړه نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې له پخواني استاد محمد عاصم مایار سره مرکه کړې او په سر کې د رواني وچکالی د اغیزو په اړه پوښتلای دی.
که چیرته موږ د وچکالی وضعیت وګورو چې هغه د ورښتونو لږوالی دی، دا د یوې سختې وچکالی وضعیت ښکاره کوي. خو یو تفاوت شته چې هغه په تېرو 10 کلونو کې دې ته ورته نورې وچکالۍ هم پېښې شوي دي. یو له اغیز جملې څخه همدارنګه د تېر کال وضعیت دی چې تقریبا د اوسني کال سره د هغو شرایط یو ډول دي. له دې څخه علاوه په 2018 کې هم د اوسني سطحې نه لږ ټیټه وچکالي وه، او همدارنګه په 2008 کال کې لږ وچکالي وه، خو د هغې څخه وړاندې په 2001 او 2002 کالو کې چې تقریبا 6 کاله وړاندې کېږي موږ شدید وچکالي درلوده. په مجموع کې اوسنۍ وچکالي یو له سختو وچکالیو څخه ده، او دا به متاسفانه د هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
تاسو د اقتصاد او کرنې وویل، افغانستان یو کرنیز هېواد دی، بزګر اوس هم ډېر شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. اکثرا هغه محصولات چې دوی په ځمکه باندې کري بازار نه لري مناسب. دا به آیا فکر کوي چې د کرنې په برخه کې نور هم ډېر ستونزې راپورته کړي دغه وچکالي د بزګرو لپاره په تیر بیا؟
دقیقا یو تفاوت تیر کال په پرتله سخت په ورښتونو کې ولیدل شو، هغه دا و چې سخت کال ژمی د جدي میاشت کې یو څه واوره ورېدله چې هغه تر اوسط کچې د یوې میاشتې په اوسط کچې څخه زیاته وه. خو متاسفانه وروستۍ میاشتې به د هغه نه وچوې، د اوسط کچې نه ډېرې وچوې، چې د اوبو بیلانس بېرته منفي شو. په تیر کال کې تفاوت دا و چې واورې لږ وې، بیا د هود په میاشته کې بارانونه وو. نو دغه تفاوت د ورښتونو داسې یو شرایط رامنځته کړ چې په ځینو سیمو کې کرنه لا تر اوسه پورې هیله شته چې هغه به حاصل ورکړي. که چېرته موږ نقشې د افغانستان یا د وچکالۍ نقشې ته وګورو چې هغه د کرنیز ساحې څاري، هغو کې لیدل کېږي چې سږنی وچکالي اغېز تر ډېره په بغلان او کندوز او سمنګان په دغو سیمو کې ډېر زیات دی. او د تېر کال په پرتله باندې په فاریاب او بادغیس او خیرات کې یو څه شرایط نسبتا ښه دي. دا هیله شته چې هلته به کرنیز محصولات حاصل ته ورسي. له دې څخه علاوه په جنوب کې د وچکالۍ وضعیت ډېر سخت دی. تېر کال په پرتله باندې اوبه لږ شوي دي. د دالې بند اوبه نږدې 40% اوبه لري. همدارنګه د کجکي بند، کمال خان بند تش دی. د هغې څخه پورته برخه کې تر غزني او اروزګان او دې سیمو کې هم راپورونه په تېرو ورځو کې وو چې وضعیت ښه نه دی. په که چېرته موږ دغه ټول شرایط او ټولو وضعیت واردوو، دا په کرنه باندې ډېر اغېز کوي او کرنیز محصولاتو کچه راټیټوي.
تاسو د اوبو د سطحې د ټیټوالي خبره هم وکړله. له دې سره د پاکو اوبو، د څښاک د پاکو اوبو موضوع هم مطرح کېږي چې اوس په ډېرو ولایتونو کې حتی ویل کېږي چې تر 1.5 سال پورې خلک څاګانې وهي او اوبو ته نه رسیږي. فکر کوي چې دا به هم یو غټه ستونزه وي دغې وچکالۍ له امله به نور هم د اوبو سطح ټیټه لاړه شي؟
دقیقا د څښاک اوبه نشتون یا لږوالی هم یو لوی ستونزه ده چې تر ډېره په لویو ښارونو کې هغه لیدل کېږي. خو که چیرې موږ د کابل ښار ته وګورو او دارنګ نور لوی ښارونه چې هلته د ځمکې څخه د اوبو استخراج ډېر زیات دی، او د وچکالۍ پر مهال د ورښتونو د لږوالي یا نشتون له کبله ځمکې ته اوبه نه جذبېږي، او دا د دې لامل کېږي چې په ځمکه د لاندې کې د اوبو په طبقاتو کې لږوالی رامنځته شي او څاګانې وچې شي. دا چې سږ کال دوهمه کال د وچکالۍ پرله پسې دی، نو ممکن د تیر کال پر طلا باندې ډیر کوکویان وچی په اطراف کې بیا تفاوت ده چې هلته خلک د مکلان د اوبو څخه د کرنیز محصولاتو د خړوبولو لپاره کار اخلي چې ده د دې لامل شوی چې ځینې تاګان وچی او د څښاک اوبو کې لږوالی راشي په مجموع کې دا د وچکالۍ ټول هغه پایلې دي چې په یوه سیمه کې رامنځته کیږي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون پخوانی استاد محمد عاصم مایار و چې لا ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د وچکالۍ د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شوی او مطالبه ته کتنه کوو. ډیپلوماټ آنلاین مجله یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی افغانستان تر مرستو زیات د مرستو د رسولو د سیستم ښه مدیریت ته اړتیا لري. خبرونه لیکي که څه هم بهرنۍ مرستې د میلیونونه افغان وګړو ژوند ژغورلی شي خو د خبرونې په وینا دا اقدام په اوږد مهال کې د حل لاره نه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان ستونزه تل د مرستو کچه نه بلکې د مرستو د مدیریت او څرنګوالي پر وړاندې پرتې ننګونې دي. د ډیپلومات د مطلب لیکوال زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې تریلیونونه ډالر په افغانستان کې پر بهرنیو مرستو د متکی مالی نظام د موجودیت له کبله ضایع شوي او په نتیجه کې اداري فساد پراخ شو او حساب کتاب هم ونه شو. خبرونه زیاتوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ننګونې تر دې هم زیاتې دي خو سره له دې طالبان غواړي چې بهرنۍ مرستې د دوی حکومت ته ورکړل شي. ډیپلوماټ لیکي چې طالبان ځان هیڅ چاته هم په حساب ورکولو مکلف نه بولي نو ځکه معلومه نه ده چې که بهرنۍ مرستې د دوی د حکومت له لارې ولګول شي آیا د افغانستان اکثریت وګړو ته به ورسیږي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي چې د افغانستان روان وضعیت یوازې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو لپاره لوی ننګونه نه ده بلکې طالبان هم باید تر خبرو ډیر عمل وکړي او د هیواد د عیني واقعیتونو په اړه پوره درک ولري. ګارډین رسپانې په خپل وروستۍ غنا کې یو ځل بیا د ښځو جبري حجاب او د میرمنو لپاره نویو محدودیتونو ته کتنه کړې. رسپانې لیکي طالبان وایي د ښځو لپاره د برقې او چادرې اغوستل د افغانانو په خوانی دود دی. په داسې حال کې چې د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې یوازې د کلیوالو سیمو ښځې چادرې اغوندي. د مطلب په دوام کې لولو چې د ډیری افغان میرمنو په باور چادرې او برقه پردی فرهنګ او تحمیل شوی او د نن منلو وړ جبري اقدام دی. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه فرمان د رواني اونۍ د شنبه په ورځ اعلان کړ او ورسره خبرداري ورکړ چې که کومه ښځه یا نجلۍ له اصولو سرغړونه وکړي نو د کورنۍ نارینه ته به اجازه ورکړل شي. ګارډین لیکي چې نړۍ باید افغان میرمنې یوازې پرې نه کړي بلکې باید غږ ته یې غوږ ونیسي او مرستې ته یې ورودانګي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونې دا برخه تاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسوو.
زه د ننګرهار ولایت بلالپور ولسوالۍ د چکنوز کلي نه ګلدین تاسو سره تماس نیسم. افغانستان کې د یو ورځې نه بل کانګرس خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي په لوړ ډول کې روان دي. نن د چا څخه کوڅه سبا په خل د بلوزي په دې کې بلې په سړی کې ژوند او کار او ګرم د شانتي دی او خلک ډېر تکلیف سره مخ دي. ټولګي خارجي ممالک او تازه تک د پاره د ټول دی سره مخ دي. افغانستان خلکو ده افغانستان حکومت د زمونږ د درخواست چې تومره خارجي ممالک یا ګوانډي ملکونو سره ګوانډي ټول جوړ کې او د دې افغانستان د دې غریب خلکو د دې وځو خلکو لپاره کوشش او زور کې لکه ځان لپاره چې څومره زور کوي باید چې د دې غریب خلکو لپاره زور الله دې وکړي چې د افغانستان حکومت زمونږ د بندرونو کم مسؤلین د غره او ټټ کې او د ګوانډي مالک سره ګوانډي ټول جوړ کې چې دا خلک د افغانستان په خوب درې کني یو ورځ نه بلته چې د سي الله تعالی ونه مجبور دي چې د افغانستان خلک کیدای شي چې د بلګي د لاس خپل ژوند د لاس ورکی.
محترم عرض می ده ده او د طالبانو ولی زدي کینه کوي. دی خوراغله چاول راغله کابل ته نه لوتل ویلې جبه در پشه ده ولا شدیه خو دولګي مړ نه کو نن پریدو او جبه خو خدای تیر ک اگه مرگ و اگه جوند خدای پلاس کده خو اوز هر شه پی خلقو بند کلیدی تقاوت بل 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 هر شه و چورتلار شه ریاست ده تقاوت تا یا بلتا یا بلتا و یه رازی تخصیص ندر اغلی پلان که ندر اغلی وستان که ندر ای دیخو ملایان دیو ندیو ولی دقا چی کارو نکی دیخو زانت ملایان وی رادیو لری تلویزون لری اگه تا پری وزی چه منگا اعلانو که بیاره شی دچانه و جانو دچانه گریوان چیری گو